Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازاری رادیو خبرونه پیل شوې د نن یکشنبه د ورځې په دې لومړی خبری مجله کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صاحب په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. ټاکل شوی دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ پلاوی نن په ناروی کې خبري پیل کړي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي.
په غزنی کې طالبانو ښځو ته ویلي چې له کورونو بی محرمه ونوسي. یو شمېر ښځې د طالبانو په دې امر غبرګون شي.
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره یو چانس ده چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي.
یونو مال طالبانو غوښتي د هغو ښځو ځای څرګند کړي چې د اعتراض له کبله یې نیولي دي. روسیا او برېټانیا پر اوکراین په لوړه کچه خبرې کوي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوي. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. په هرات کې پرون یوې چاودنې 15 تنه وژلې دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره په داسې حال کې دوهمه مسابقه کوي چې پرون د 19 کلونو کشر لوبډلې زیمبابوې ته ماتې ورکړه او کووید د خلیج له هیوادونو سره د باور جوړولو لپاره لبنان ته وړاندیزونه کوي. د خبرونو تفصیل. په هرات ښار کې یوې چاودنې 15 تنه ملکیان وژلي او لس نور ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي ازادي رادیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام پر یو فلاین کوچ ډوله مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون مسؤلانو بیا د چاودنې له کبله د وژل شویو شمیر 8 تنه او د ټپیانو 9 یاد کړی دی. د روغتون یوې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت ته کبله خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل په وژل شویو کې څلور ښځې او درې نارینه او ټپیان هم 15 ښځې او څلور نارینه دي. تر اوسه د قربانیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي، خو په راپورونو کې ویل شوي چې چاودنه په حاجي عباس محله کې شوې چې تر ډېره شیعه مذهبه پکې میشتي. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لاره هغه مسافر ژغورل شوي چې په واوره کې ایسار شوي وو. د طالبانو مرستیال ویاند احمد الله وسیق تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي او لار هم د تګ راتګ لپاره خلاصه شوې ده. د دغو مسافرو شمیر 40 تنه ښودل شوی چې پرون یې موټر د واورو په توپانونو کې بند شوی وو. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پېښې خبر نه دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي
کابل د څو نجونو د نیولې خبرونه موږ هم واورېدل. موږ ټول امنیتي ادارو سره په تماس کې شو. د سیسو کوم نه دي نیول شوي چې ښځینه دي توقیف شوي. ځینې اوازې د دې لپاره هم دي چې ځینې ښځې متاسفانه کیس سازي کوي، ځان ته کیس جوړوي، د دې لپاره چې غربي هېوادونو ته تېښتې لپاره لاره هواره شي او یا دوی هلته لاړې شي پناه واخلي او بانه ځان ته جوړوي. موږ دا خبر ردوو چې کوم ښځینه دي نیول شوي.
شغل مجاهد فرانس پرس خبری آژانس ته هم دراز ویلی دوی د هغو معترضانو د ځپلو او زندانی کولو حق لري چې قانون تر پښو لاندې کوي. د بخښنې نړیوال سازمان وړ مورز له طالبانو وغوښتل چې د ښځینه زندان د یوې لوړ پوړې ښځینه کارکوونکي د توقیف په اړه څېړنه وکوي او که له دوی سره وي خوشی دی کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالند سره دوهمه 50 اوره مسابقه کوي. دا لوبه چې په دوحه کې کیږي د کابل په وخت 11:30 بجې پیلېږي. افغان لوبډلې وړ مورز د دې لوبلړې لومړۍ لوبه د شپږ دیرش منډو په توپیر له هالند وګټله. د کرکټ په اړه بل خبرداري چې د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې په نړیوال جام کې تیر ماښام زیمبابوې ته په 109 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په دې نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبې ګټلې او یوه بایللې ده. کرکټ بورډ پرون ویلي وو چې افغان لوبډله د زیمبابوې ټیم ته ماته ورکړي د سیالۍ نورو پړاوونو ته لار مومي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د کویت بهرنیو چارو وزیر د خلیج د تیلو له بډایو هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس ویلي چې د کویت د بهرنیو چارو وزیر شیخ احمد ناصر السبا د خلیج لبنان جکپورې چارواکی دی چې د لبنان، سعودي او ګاونډیو له بې ساري ډیپلوماتیک لانجې وروسته بیروت ته سفر کوي. دا ډیپلوماټیک لانجه د تیر کال په اکتوبر میاشت کې وروسته له هغه رامنځته شو چې د لبنان د اطلاعاتو وزیر جورج کرداهی د یمن جګړه بې ګټې او د سعودي په مشرۍ ائتلاف یرغلګر وباله. دا لانجه ځینې نورې ژورې ریښې هم لري او هغه دا چې سعودي په سیمه او په ځانګړې توګه لبنان کې د ایران له نفوذه اندېښمن دی. او په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل ته اندېښنې ډېرې شوې، اوکراین تور پورې کړی چې جرمني د یووالي د کمزوري کولو او د ولادیمیر پوتین د تشویق کولو هڅه کوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولبا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان د نشتوالي په اړه د جرمني وروستی دریز د اړیکو له کچې او شته امنیتي وضعیت سره مطابقت نه لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د جرمنی پر دې خبره خواشینی څرګنده کړې چې ویلي دي اوکراین ته د دفاعي وسلو د لیږد امکان نشته. د جرمنی دفاع وزیر کریستن لامبرخت پرون وویل چې برلین په فبروري میاشت کې اوکراین ته یو ګرځنده روغتون لیږي، خو دا یې رد کړه چې ګواکې کیف ته به وسلې ورکړي. اوکراین له جرمنی غوښتي چې پر خپل دې دریز له سره غور وکړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه و. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 4 ټیټه 5. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 2. مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه 1. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. ساعت 9:00 او 8 دقیقې شوې. د طالبانو د حکومت یو 15 کسیز پلاوی د خپل لومړنی اروپایي سفر په ترڅ کې ناروی ته رسیدلی چې د افغانستان په اړه غونډه کې ګډون وکوي. د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دا درې ورځنۍ غونډه نن یکشنبه پیلېږي. طالبان تمه شي چې دا سفر به ګټور او اروپایي هیوادونو ته د سفرونو پیلامه وي، خو یو شمېر ډیپلوماتان بیا وایي د اروپا په ګډون د نړۍ د تعامل څرنګوالی د طالبانو په کړنو پورې تړاو لري. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین وړاندې کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي هڅه کوي چې افغانستان له نړۍ سره د ښه تعامل پر لور بوزي او ادعا کوي چې د سیاست کې تر یو ځایه بریالي شوي هم دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا څرګندونې پرون شنبه ناروې ته د سفر څو شېبې مخکې رسنیو ته وکړې. ښاغلی متقی چې ناروې ته د طالبانو د تللي پلاوي مشري کوي وایي په دې درې ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو له چارواکو سره پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبرې وکړي.
موږ باید د ناروې هیواد له چارواکو سره، اروپایي اتحادیې له چارواکو سره، امریکایي چارواکو سره، همدارنګه د اروپا د ځینو نورو هیوادو او ځینو عربي هیوادو له چارواکو سره مجالس لرو او هم به له یو شمېر افغانانو سره ناستې لرو. امید ده دا سفر ډیر ښه وي، له ډیرو لاسته راوړنو ډک وي. دا سفر د موږ لومړی سفر د اروپا ته چې کوي، او امید ده دا به یوه دروازه شي له اروپا سره د مثبتو اړیکو دپاره او د تګ راتګ دپاره.
متقی وایي له دې سفره مخکې په دوها او کابل کې د ناروې له چارواکو سره څو ځله کتلي دي. طالبان داسې مهال د یو اروپایي هیواد په سفر وتلي چې په کور دننه بشري مرستو ته اړتیا تر پخوا ډېره شوې، بیکاري زیاته او د توکو بیې هم ختلي دي. د نړۍ هیڅ یو هیواد هم لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو امیر خان متقی وایي له نړۍ سره یې د اړیکو او تعامل سیاست ښه مخته روان دی.
زه خوشحاله یم چې زموږ بهرنی سیاست او اړیکې په ښه ډول له دنیا سره په مخ روانې دي او توانېدلی یو چې د افغانستان د مظلوم بیچاره او مجاهد ولس اواز ته نړیوالو ورسو، نړیوالې مرستې را جلب کړو او په دې کې کامیاب شوی چې افغانستان نور د نړۍ له هیوادو سره له ټکر نه وباسو، بلکې افغانستان د مفاهمې او د اقتصاد او د اتصال یو مرکز بدل کړو.
په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د ښځو فعاله شکریا بارکزی وایي ناروې تل د کړکیچونو په حل کې ښه رول لوبولی او په خبره یې اوس هم هڅه کوي چې افغانستان کې طالبان د یو پراخ بنسټه حکومت جوړېدو ته وهڅوي.
ناروې طالبانو سره پخوانی ډېر ښه اړیکې درلودلې. دغه ناسته زه فکر نه کوم چې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو لپاره یو مقدمه ای. دغه ناسته کیدای شي د هغه هلو ځلو چې دې نه مخکې ناروې ترسره کړې وه، چې حداقل یو سیاسي اجماع رامنځته شي او په افغانستان کې د یو داسې نظام جوړولو زمینې برابر شي چې په هغه کې مختلف سیاسي ډلې اوسي، همدارنګه تاوتریخوالی ته د پای ټکی کېښودل شي. کیدای شي د هغې لپاره یو مقدمه ای.
د ناروې د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پانه کې ویلي چې طالبانو ته د دوی بلنه د طالبانو حکومت ته د مشروعیت ورکولو او یا د هغوی د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده. دغه خبر پانه کې راغلی چې طالب پلاوی به اوسلو کې پر چارواکو سربیره له ښځینه فعالانو، خبریالانو او بشري مرسته رسوونکو سره هم لیدکاته وکړي. د ناروې حکومت ویلي له طالبانو سره بحثونه به تر ډیره د بندو دروازو تر شاوي او د بحثونو د پای لپاره هم تر اوسه کوم خبري کانفرانس نه دی پلان شوی.
لکه څنګه چې په راپور کې مو واوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی ناروې ته رسیدل. د طالب پلاوی د سفر او د هغه د اهمیت په اړه مې په اوسلو کې له یو میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی سره مرکه کړې. د په پیل کې داسې وویل،
د امیر خان متقی په مشرۍ د طالب پلاوی الوتکه پرون ناوخته په د اوسلو په هوایي ډګر کې کېناسته او له هغه ځایه د اوسلو شمال ته په ځانګړې شوي هوټل کې دېره شول. تر پرون له هیچ چا سره دوی تماس نه و. تنها خبریالانو شاوخوا د هوټل ورته منتظر وو او دا یې تایید کړه چې د طالبانو پلاوی راورسېدل او په هوټل کې دېره شول. په دغه ترکیب کې نو د امیر خان متقی په شمول ځینې طالب چارواکي دي، خو د ناروې رسنۍ د دغه طالب د ترکیب او څوک پکې دي په دې هکله هیڅ تبصره نه کوي، فقط دا وایي چې یو طالب پلاوی اوسلو ته رسېدلی دی.
سربیره پر دې چې دا اروپا ته د طالب چارواکو لومړنی سفر دی، د دې سفر نور اهمیت په څه کې دی؟
زه فکر کوم دغه سفر د طالبانو لپاره او دغه راز د نړیوال ټولنې لپاره په دواړو لپاره یو چانس ته چې د دیالوګ او د خبرو اترو یو زمینه برابر شي، خصوصا د طالبانو لپاره، ځکه چې د نړیوال ټولنې او د نورو ډیرو هیوادونو غوښتنې ډیرې مطرح واضح دي چې طالبان څه باید وکړي چې دوی مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپېژندل شي یا اړیکې ورسره سمې شي. نو اوس ټول د طالبانو غبرګون ته په تمه دي چې طالبان څومره نرمښت ښیي او څنګه تعامل کوي. زه فکر کوم که طالبان دغه چارس نه استفاده ونه کړي نو ممکنه ده دغه د دیالوګ دروازه بیرته بندې سي، ځکه چې موږ پوهیږو چې په لویدیځه نړۍ کې او په ډیموکراتیکو هیوادونو کې سیاسیون د خپل ولس نبض ډېر ښه پېژني او د هغوی غوښتنې ته ډېر توجه کوي. نو که دا کارونه کوي بیا څوک رای نه ورکوي. نو دې لپاره ځکه چې دلته اکثریت ولس طالبان دي او ترهګرې ډلې په توګه پېژني چې د ښځو حقوق یې تر پښو لاندې کړي، د تعلیم اجازه نه ورکوي، مطبوعات آزاد نه دي، ډېر معمولي شیان دي چې حق نه لري خلک هلته هغه په آزاده ترسره کړي. نو طالبان باید دغه خبرو ته توجه وکړي که غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره، له دنیا سره اړیکې ولري.
په ناروې کې میشت افغان ژورنالیست او نظر خاوند محمد احساس ستانگزی و.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي راډیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه.
لتاسو سره وو او یوبا.
اوس به هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. د بریتانیا میل ورځپاڼې په اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو له استازو سره د طالبانو خبرې د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په اروپا کې د طالب چارواکو لومړنۍ رسمي خبرې بللې. او د طالبانو د حکومت د ویندوی زبیح الله مجاهد په قول لیکلي چې دا خبرې به له دو لسیزو وروسته د جګړې فضا بدله کړي. میل ورځپاڼه لیکي هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې نړیوال د دې ډلې د بشري حقونو په سرغړونه په غوسه دي. خو د طالبانو د حکومت ویندوی وایي د دوی اسلامي امارت د لویدیځوالو د غوښتنو د پوره کولو لور ته ګامونه اخیستي او هیله لري چې د اروپایي هیوادونو په شمول له ټولو هیوادونو سره د ډیپلوماسۍ له لارې اړیکې ټینګې کړي. زبیح الله مجاهد وایي طالبان غواړي چې د جګړې اتموسفیر په سوله ییز وضعیت بدل کړي. ټاکل شوی دی چې نن یک شنبه په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو چارواکو ترمنځ په افغانستان کې د بشري حقونو او بشري مرستو په اړه خبرې پیل شي. او فرند پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د پرسول شوی ولسمشر اشرف غنی د ملي امنیت د پخوانی سلاکار عبدالله محب څرګندونه خبرې کړې دي. محب په ورستیو کې د کابل د سقوط او د طالبانو د واک ته رسیدو په اړه د ازادي رادیو په شمول بیلابیلو رسنیو سره څو مرکې وکړې. د فرند پالیسی مجلې سره په تازه مرکه کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه ویلي، موږ هیله لرله چې د څو لسیزو جګړو باب به په سوله ییز ډول پای ته ورسوو، خو دا مې ځوروي چې له څلوېښتو کلونو جګړې وروسته د افغانانو کړاوونه دوام لري. که څه هم په لویه کچه تشدد تر ډېره کم شوی، خو په مجموع کې د سخت بشري او اقتصادي وضعیت له کبله د افغانانو کړاوونه دوام لري. هغه اداري او مؤسسي چې په تیرو شلو کلونو کې په خواریو جوړې شوې وي، فسخه شوې، افغانستان د اقتصادي پاشلتیا په درشل کې دی، سیاسي تنوع او ازادۍ له منځه تللې، د مدني ټولنو او د اپوزیسیون ژغونه چوپ کړل شوي، رسنۍ تر ډېره د ځان سانسورولو ته اړیستل شوي، د افغانستان په لویو ښارونو کې ښاري دود په له منځه تللو دی او هیواد په سرعت د انزوا په لور روان دی. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یونما په یو ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د هغو افغان میرمنو او ښځو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د طالبانو لخوا نیول شوي دي. یونما د غراز له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو د حقونو ساتنه وکوي. په ورته وخت کې یو شمېر معترضې ښځې د طالبانو په حکومت نیوکه کوي چې له یوې خوا د شرعي احکامو په نوم ښځو ته محدودیتونه وضع کوي او له بلې خوا له ښځینه پولیس پرته معترضې ښځې نیسي او نامعلومو ځایونو ته انتقالوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
تازه داسې ادعاوی مطرح شوی چې یو شمیر افغان معترض ښځې په کابل ښار کې د طالبانو لخوا نیول شوی دي. تمنا زریا پریانی او د هغې درې نورې خویندې او دغه شان پروانه ابراهیم خیل هغه ښځې او نجونې دي چې له څو ورځو راهیسې لا درکه دي. تمنا وړاندې له دې چې ونیول شي د یوې ویډیو په خپرولو سره هغه څه رسنیز کړل چې ګوندې د شپې لخوا یو شمیر نامعلومه کسان یې د کور شاته ورغلي او غوښتل یې چې د نوموړي کور ته دننه شي. د دغه ویډیو له خپرېدو وروسته او تر دې دمه د تمنا او خویندې دو پاره معلومات نشته. خود آغلی پریانی ملگری دا کوي چې هغه او خوانده د طالبانو لخوانی ولشوی او تروس هم ده هغوی پا بند کدی. تازه یونما یا افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې د یو پیغام په خپرولو سره له طالبانو غوښتي چې د هغه معترضو ښځو د اوسېدو ځای په تړاو معلومات ورکړي چې تازه د دوی لخوا نیول شوي دي. یونما په دې ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. د یونما په دې ټویټ کې د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل نومونه هم اخیستل شوي دي. د دې ټویټ په یوه برخه کې لیکل شوي چې ملګری ملتونه د دوه خزینه مدني فعالانې تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په تړاو چې د راپونونو پر بنسټ د چهار شنبه په شپه له خپلو کورونو نیول شوي خپل اندېښنه څرګندوي. موږ له طالبانو غواړو چې د دوی د څرنګوالي په تړاو معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي. په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر معترضې ښځو سره د طالبانو په چلند نیوکه کوي. دوی د طالبانو لخوا تازه لګول شویو بندیزونو ته په اشاري سره ادعا کوي چې طالبانو دغه میرمنې له ښځینه پولیسو پرته نیولي او بیولي دي. دوی وایي دا په داسې حال کې ده چې طالبان تل ټینګار کوي چې ښځې دې له شرعي محرم پرته له کوره بهر نشي. کابل کې دوه تنه معترضې ښځې دلارام نیکزاد او وحیده امیری ازادي راډیو ته وایي:
متاسفانه طالبان
له بعد مرغه طالبان چتل په شریعت او شرعي محرم ټینګار کوي، نو په داسې حال کې چې تاسو طالبانو ته دومره شرعي محرم مهم دی، نو څنګه کولای سي پني مشفه د خزو په کورونو يرغل وکړي او د خلکو لونه او میرمنې له شرعي محرم پرته او پرته لدی چې خزینه پولیس در سره وي یو نامعلوم ځای ته انتقال کړي.
حتی ما وکړه چې د دغو ادعاو او نیوکو او له شرعي محرم او د خزینه پولیسو لشتون پرته د دغو ښځو او نجونو د نیونې د ادعاو په تړاو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لورې هم ترلاسه کړو، خو د دغه وزارت بیان د کیف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب را نه کړ. د طالبان حکومت وایي چې دغه معترض ښځې د دوی لخوا نه دي نیول شوي او ادعا کوي چې دا تورونه د بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره د معترض ښځو یوه وسیله ده. د طالبانو د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
نه اداره ما رد می نماییم، آنها هیچ دستگیر نشدن و نه کدام چاپ سرش انداخته شده. آنها به خاطر
موږ دای دا ویرده او هغوی نه نیول شوي دي او نه هم پرې کوم عملیات شوي. هغوی دا کار د دې لپاره کړی چې بهرنیو هیوادونو ته ولاړ شي او ځان ته کیس جوړ کړي. دا موضوع مجاهدینو پورې هیڅ تړاو نه لري.
تازه د تمنا زریا پریانی او د هغې د درې خویندو د خوشي کېدو لپاره په فیسبوک کې د لاسلیک ټولولو کمپاین هم پیل شوی دی.
لبل خود غزنی ولایت له مقامه په خبره شوی خبر پانه کې ټینګار شوی چې شزې دی پرته له اړتیا له کورونو څخه دی باندې نوسی. په دې خبر پانه کې له علماو وایزانو او رسنیو غوښتنه شوی چې په دې برخه کې وازونه وکوي او خبرونه جوړ کړي. خو بل خواته په دغه ځای کې یو شمېر میرمنې له دې خبر پانې سره خبرګون شي او وایي دلته هیڅ شزه پرته له اړتیا له کوره دی باندې نوسی.
شزی په کور د کښېناستو په ارزښت پو کول پرته له اړتیا له کوره د باندې وتل او د اروپایي نړۍ په څیر ژوند ورته بد معرفي کول، دا هغه سپارښتنې دي چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقام له لورې په یوه خبر پاڼه کې سوې دي. په دغه خبر پاڼه کې راغلي چې ښځې د پرته له اړتیا له کوره وتلو څخه ډډه وکړي. خبر پاڼه زیاتوي اسلامي فرهنګ ته د کورنۍ او ټولنې ښې روزنې او هڅونې لاوه د ورکول د اسلامي علماو وایزینو او د اسلامي فکر مبارزینو له اساسي دندو څخه ده چې په دې کار کې ښه مرسته کولی سي. په خبر پاڼه کې له رسنیو هم غوښتنه سوې ده چې په دې برخه کې خپلې خپرونې جوړې کړي او ښځو ته له کوره د نه وتلو پوهاوی ورکړي. په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست حبیب الله مجاهد وایي په دغه خبر پاڼه کې له خلکو څخه صمیمانه غوښتنه سوې او دغه کار باید عملي سي. که څه هم چې په اوسني وخت کې د طالبانو پر حکومت زیات نیوکې کېږي چې په ځینو ځایونو کې افغان کلتور او دودونو ته سپکاوی کوي، خو ښاغلی مجاهد زیاتوي موږ باید خپل افغاني کلتور او دودونو ته کار وکړو.
دا د دې لپاره نه ده چې هلته زنانه ورته خدای مکړه پلار کې څوک ودرېږي چې ته ولې له کور راوتلې او چېرته ځې. صرف په صرف دا ده چې داسې یو نیکه لارښودنه نیکه توصیه موږ باید خپلو خوندو ته وسي. موږ افغانان ښه کلتور لرو، ښه انانات لرو. هغه څه چې کوم غربي کلتور د شلو کلو کې دلې راغلی دا خو بالکل د منلو وړ نه ده. کوم چې زموږ د افغانانو کلتور ده هغه باید خامخا عملي سي او فجای سي.
بل لور ته بیا په غزنی کې یو شمېر میرمنې له دغه خبر پاڼې سره غبرګون شي او وایي دلته هیڅ ښځه پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي. دوی وایي ډیری ښځې دفترونو، پوهنتونونو، ښوونځیو او نورو ځایونو ته په خپلو کارونو او دندو پسې ځي، نه چې په ښار کې چکرونه وهي. زرغونه د غزنی ښار اړوند په سلطان محمود شارک کې ژوند کوي. دا وایي په خواله رسنیو کې د غزنی ولایت له مقام څخه خپره سوې خبر پاڼه لوستې ده، خو په افغاني ټولنه کې دا دستور دی چې ښځې پرته له اړتیا له کوره د باندې نه وځي.
خار کې چې کوم خلک ژوند کوي طبعا هغه ټول وظیفه لري. د مثال په ډول یوه نجلۍ مکتب ته ځي، ورو ورو هماغه لحظه کې وظیفه کوي، نو دا نه شي کولی چې له ځان سره هغه ورو ورو راولي هغه وظیفې راولي، ځکه که دوامداره دا کار دوام ومومي او هغه مثلا محرم ورسره راشي طبعا چې د هغو وظیفې ته خنډ جوړېږي. نو په دا خاطر باندې دا یو ډېر مشکل کار دی زما په اند.
نظیفه بیا د غزنی ښار اړوند په امیر محمد خان کلا کې ژوند کوي. دا وایي هم د ولایت مقام خبر پاڼه لوستې ده. نظیفه زیاتوي ژمی واوري او زیاته سړزګي، نو زما په نظر پرته له اړتیا هیڅوک له کوره نه وځي.
طبیعي خبره ده چې حتما به یو ضرورت وي چې د کور څخه بهر راوځي او دا ډېره زیاته مشکله ده، خصوصا د هغه ښځو او نجونو دپاره چې هغوی وظیفې لري او یا هم درس پسې د کور څخه راوځي. نو زما په نظر باندې دا زموږ دپاره ډېره یو درسته خبره یا صحیح خبره نه ده.
ملالۍ د غزنی ښار په دریم پلان کې ژوند کوي. دا وایي که وګوري د غزنی ښار واټونو ته ډیری ښځینه د خیرات ټولولو په موخه له کورونو څخه راوځي، ځکه چې هغوی په کورونو کې سرپرستان نه لري. دغه ښځې خلکو ته د خیرات لاس نیسي تر څو خپلو اولادونو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. ملالۍ زیاتوي ستونزو ته په کتو باید خبر پاڼې خپرې سي.
نو آیا د دوی وطن له کور څخه بې ضرورت دی؟ نه، دا بې ضرورت نه دی، ځکه چې دوی ستونزه لري. دوی په کور کې سرپرست څوک نشته. دوی مجبور دي چې له خپل کور څخه راووځي تر څو هغه خپل کور کې چې ماشومان دي یا څوک دي هغوی ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. هیله دا ده چې ضرورتونو ته وکتل شي، ستونزو ته وکتل شي او وروسته له هغې اعلامیې خپرې شي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته په تېره یوه نیمه لسیزه کې سختې جګړې سوي دي چې د دغه جګړو د بدمرغیو له امله ډیری مېرمنې د کورونو سرپرستانی سوي چې یا هم په ځینو کارونو او یا هم خیرات ټولولو بوختې دي چې له کوره وتلې اړین دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. بریتانیا او روسیې موافقه کړې چې د دو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي به په بې ساري ډول خبرې کوي. دا خبرې به د روسیه او اوکراین پولې ته نږدې د وروستي کړکېچ پر سر وي. دا وړاندیز شوې خبرې داسې مهال کېږي چې د بریتانیا او روسیې ترمنځ دو اړخیز کړکېچ شدید شوی دی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوري.
اروپایی او روسی رسنیو راپور ورکړی چې لندن او مسکو د روسیا او اوکراین په پوله کې د رامنځته شوې لانجې په اړه په لوړه کچه د خبرو پریکړه کړې ده. د روسیې دولتي اژانس تاس پرون د جنوري په 22مه وویل چې دا خبرې د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیستراس او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف ترمنځ کیږي. د تاس د راپور له مخې میرمن تراس به په راتلونکي فبروري میاشت کې د دې خبرو په هدف مسکو ته ولاړ شي. تاس آژانس د روسیې په بهرنیو چارو وزارت کې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی لیکلي چې د دې سفر غوښتنه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر کړې او روسی چارواکو هم ورسره منلې ده. که چیرته د میرمن تراس دا سفر ترسره شي، دا به د 2018 کال د دسمبر له میاشتې راهیسې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د مشرتابه په کچه لومړنی سفر وي چې مسکو ته کیږي. په همدې حال کې فرانس پریس خبری آژانس د بریتانیا د یو لوړ پوړي دفاعي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس خپل روسي سیال سرګی شویګو ته بلنه ورکړې چې د اوکراین په اړه ورسره خبرې وکړي. دې ته په کتو چې د روسیا او بریتانیا ترمنځ وروستی ځل دفاعي خبرې 2014 کال کې لندن کې شوې دي، نو د سرچینې په وینا سرګی شویګو وړاندیز کړی چې دا ځل دفاعي خبرې د مسکو کې وشي. د خبرو دا نوښتونه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د لویدیځ او مسکو اړیکې خړې پړې کړې دي. لویدیځ ویره لري چې روسیا ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو مسکو دا اندېښنې رد کړي، خو په ډاګه یې ویلي چې ناټو باید د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو ته غړیتوب ورنه کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیستراس ورمه ورځ په استرالیا کې د یوې وینا پر مهال د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې له یوې لویې ستراتیژیکې تېروتنې مخکې باید په اوکراین کې له لاسوهنې ډډه او شاتګ وکړي. د راپورونو له مخې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا یو لک سرتیري او پوځي وسایل ځای پر ځای کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په هرات ښار کې وی چاودنې 15 تنه ملکیان وشلې او لس نور ژوبل کړي دي. په هرات کې د طالبانو د استخباراتو یو مسؤل ثابت هروي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه پرون ماښام په یو فلاین کوچ ډوله مسافر وړونکي موټر د مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د طالبانو چارواکي وایي چې د هرات بادغیس پر لویه لار هغه مسافر ژغورل شوي چې په واوره کې ایسار شوي وو. د طالبانو مرستیال ویند احمد الله وسیق تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي په سبزه کوتل کې بند کسان د دوی د اړوندو مسؤلانو او د خلکو په مرسته ژغورل شوي دي. په داسې حال کې چې په کابل کې د دوو ښځینه فعالانو پر نیول کېدو نړیوالې ټولنې اندېښنې ښودلې، طالبان لا هم وایي چې پر دې پیښې خبر نه دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پرون فرانس پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې دوی په کابل کې د ځینو ښځو د توقیفېدو خبر اورېدلی او له ټولو امنیتي ارګانونو سره په تماس کې شوي دي، خو هېڅ ښځه توقیف شوې نه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له هالنډ سره دوهمه 500 اوور مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د 1900 کلونو ټیم پرون زیمبابوی ته په 109 منډو ماته ورکړه. او د کویت بهرنیو چارو وزیر خلیج د تیلو له بډایه هیوادونو سره د باور جوړونې په پار لبناني چارواکو ته ځینې وړاندیزونه کړي.